سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د مير احمد صفي د تخنيکي چارو په سمبال اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شری احکامو د جری کول په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده روستي څرګندونه نه هلي کول کې بلل دي د طالبانو لوی مشر په وګیس کلب کې چې هغه ته منسوب شوی ویل دي چې په افغانستان کې بشري احکام او له هغه ډلې پر خوځو په محضر که دا سنگسار و دروحل و سزگانی حتمن پلیکی گی دا غا دا وینا ملیر رو تلویزون چه طالبانی درکوی دا وری پا پینزمه پر ایک شبکی خبره کردی خود سب دا کرا وقت دا وزای پاره یه چندی ویل شوی دا ملگرو ملتونو میان فرهان حق پرون ویل شوی ملګری ملتونه په افغانستان کې د طالبان له خوا له خزو سره د فرمانونو په اساس د نوړو چلند له کبله سخت اندېښنه لري. هغه لی حق غوښتنه وکړه چې طالبان دي د احکام بیرته واخلي. د طالبانو د لوی مشر د څرګندونو ته په افغانستان کې د نن او بهر د بشري حقونو فعالانو تند خبرګونونه ښودلي وه. د طالبانو حکومت د کندل نورستان د لوی لارې د رغونې بودیجه منظور کړه. بخت خبري اژانس چې طالبان یې درکوي نن راپور کړی دی چې دا لویه لار په اساسي ډول رغول کېږي خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د دې پروژې لپاره څومره پیسې ځانګړې شوي او دا لار چې اوږدوالی یې 115 کیلومتره دی د کوم شرکت لخوا او په څومره وخت کې جوړیږي. زرګونه سیلانیان هر کال د نورستان د طبي منظرو لیدو ته ورځي خو ډېر شمېر یې د اسداباد پارون د لویې لارې له خرابوالي او د هوټلونو او نور امکاناتو له نشتوالي شکایتونه کوي. پنټاګون وایي د امریکا دفاع وزیر لوئیډ اوستن بنن لخپل اسرائیلي سیال ایواف ګانلټ سره د غزې په جنوبي خاور رفح کې لزمکنې عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وکړي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څرنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته له دې چې متحده ایالاتونو په غزه کې د بیړني اوربن په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. د اعتراض په توګه یې ناڅاپي واشنګټن ته د یو جوکپړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیا ویلي دي چې اوسټین او ګانلټ به د واشنګټن په وخت نن سهار سره وګوري. په داسې حال کې چې اوکراینی انجینران د روسیې په تیرو حملو کې د برېښنا د ویجاړو شوو تاسیساتو د رغونې هڅه کوي. د روسیې پوځ نن بیا پر پلازمېنې کیف او خارکیف د ډرونونو په وسیله حملې کړې. د اوکراین پوځ ادعا کوي چې نن سهار وختي پر کیف د روسیې 12 ویشتل شوي ډرون ای ویشتل دي. په دې حملو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی او دا هم معلومه نه ده چې څومره مالي زیانونه یې لولي. د خارکیف سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې روسیې د اوکراین پر دویم لوی ښار هم د اتو ایراني ډوله بیپیلوټ الوتکو په وسیله برید وکړ خو د هوایي مدافع ځواک په هوا کې شن کړل. د روسیې په پرونیو حملو کې د خارکیف د برېښنا سټېشن او همداراز د تور سمندرګي د اودسي ښار او د میکولایف سیند بندري تاسیسات زیانمن شول. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د نوې ډیلي په انترا ګاندي لوبغاړي کې د هند له لوبډلې سره سیالي کوي. دا لوبه د آسیایي ملتونو جام ته د لارمندنې د دریم پړاو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو ترسره کیږي. دواړو لوبډلو د وري په دویمه هم لوبه کړې وه چې مساوي شوه. که افغانستان په راتلونکو څو سیالیو کې ښه امتیازونه ترلاسه کړي نو دا چانس لري چې د سعودي عربستان په کوربتوب د 2020 کال د آسیایي ملتونو جام ته لار ومومي. ملي لوبډله په راتلونکو میاشتو کې له قطر او کویت سره هم لوبې لري. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدل شي. وړاندې به د ملګرو ملتون هغه اندېښنه او غبرګون درسره شریک کړو چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله غږیز پیغام ته کړی وي. دا چې ملا هیبت الله په دغه غږیز پیغام کې چې څه مود وړاندې خپور شوی و څه ویلي دي د افغان ښځو نجونو په اړه باندې وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو. پاکستان ته ورځو. هلته د هغو کډوالو ستونزې درسره شریکوو چې له کلونو راهیسې هلته میشت دي.
منګه پیدائش دلته سه صاحب خاور کو افغانستان کې کډز مګه منګه نستا کاروبار بګه نستا بس دغه دتون رټاګه پوګه کو بس خپل یې چلو.
دا کډوال خپل اندېښنې په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریکه وی چې له پاکستانه د دغه کډوالو د ایستلو نیټه را نږدې شوې ده. همدارنګه دا به هم راسره واوري چې نکریزي عموما موږ په کوم شپه ورځو کې په لاسونو کوته. ا په دې اړه باندې چې له واده سربیره نجونې په کوم وختونو کې نکریزی کوي په دې درته تفصیلي راپور لرو. نور مطالب مشتمل تیمه وړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي ملګری ملتونو د طالبانو د مشر د روسي سره غندونه پاره خوشنی خودلی د طالبانو مشر مله هبت الله په یو غیز کلب کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم د ورځې وړاندې خبر کړی ویلي په خزو با د سنگسار او دروهلو سزا پلی شي. خو د ملګری ملتونو د سرمشي د بیان مرستيال فرحان حق پرون لسنی سره خبرو کې د مله هبت الله د سر غندونه ته په خبرګون کې ویل چې دوی په افغانستان کې د خزو د حقوقو د برابرۍ لپاره فشار ته دوام ورکړي. د مله هبت د سرګندونو ته په افغانستان کې د نن او بهر هم پراخ برګونونه خودل شو. تفصیل امید زهر من لورو.
ملګری ملتونه د طالبانو د مشر وروستۍ سرګندونې چې ویلې دي په خوځو باندې سنگسار او درو وهلو سزا پلی کړي خورا نه هلي کوونکې بولي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرسال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې د سرګندونې مایوسه کوونکې وبللې خو زیاته کړه دوی به په افغانستان کې د خوځو د حقونو د مساوات لپاره خپل هڅو او فشار ته دوام ورکړي. هغه وویل
اټس اکستریملی ډیسهارټنینګ
دا خوره نه هلي کوونکې دي. هغه ډول چې تاسو ته معلومه ده موږ طالبانو د ډیرو فرمانونو لاندې له خصوص سره د ناوړه چلند په اړه په پرلپسې توګه خپل اندېښنې شریکې کړې او د دې فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه مو کړې. موږ به په دې اړه خپل فشارونو ته دوام ورکړو او د ښځو د حقونو د برابرۍ لپاره به په افغانستان او ټولو هیوادونو کې خپل هڅو ته دوام ورکړو.
دوه ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ویزیون د طالبانو مشر مولا هبت الله ته منسوب غا خبر کړ چې پکې هغه وایي په عام محضر کې به خزي د سزا په ډول سنگسار او په درو وهل شي. که څه هم د دې غږیز کلیپ د ثبت کرنې ته اوځای معلوم نه دی خو نو موري دا څرګندونه لویدیسته په خطاب کې کړي چیرې چې مولا هبت الله ځان د انسانیت ژغورونکي هم بولي. هغه په دې خبرو کې لویدیس سره د تقابل او د جګړې د دوام خبرداري هم ورکوي. د مولا هبت الله د څرګندونو په افغانستان کې دنن او بهر هم د ډیر شمیر خلکو او د بشري حقوقو د مدافع بنسټونو خبرګونونه راوپارول. د بشري حقوقو بیلابیل ملاتړو بنسټونو او د خصوصو د حقوقو فعالانو د مولا هبت الله د پیغام په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول دونکو خصوصو د حقوقو د نه خوندیتوب لپاره د خطر زنګ وباله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت کې خبر شوې وو د طالبانو حکومت لوري په عام محضر کې مجازات له بشری حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت واک ته رسیدو وروسته تر اوسه په عام محضر کې د قصاص درې پیښې عملي کړي چې پکې څلور تنه اعدام کړي دي. خو د بشری حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د خلکو اعدامول بشریت ته سپکاوی بلله. د بنسټونو دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقض شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. له پاکستان د افغان کډوالو د ویستلو په تړاو د هیواد د نوي پلان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې او د یاد پلان د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دغه سازمان وایي د پاکستان د حکومت دغه پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ډان ورسپانې د خبرو کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان حکومت لخوا د هغو افغان کډوالو د ایسترو لپاره چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د عملیاتو د دوهم پړاو د پیلولو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دې عملیاتو د پیل په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د کډوالو د ایستلو دا پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او د پاکستان حکومت باید له دغه هیواده د افغانانو ډلهیز اخراج ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې افغان کډوال باید د بشري حقوقو د قوانینو له مخې خوندي شي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو د کډوالۍ او مشکېدنې دوسیې چې په پاکستان کې دي چټکې کړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې یوازې په ځینو سیمو کې د هغو کډوالو د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د نقشې جوړول پیل کړي چې د ای سی سی کارتونه لري. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی شواهد ښیي چې د پاکستان حکومت سیمه ییزو چارواکو او پولیسو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې د ځایونو د نقشې او معلوماتو راټولول پیل کړي. د ورځپاڼې د یو با خبره چارواکي له خولې لیکلي چې د پاکستان حکومت دغه بهیر چټک کړی دی. تر دې وړاندې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم دا موضوع تایید کړی وه او ازادي راډیو ته یې ویلي چې اوسمهال شاوخوا 850,000 افغانان چې د ACC کارتونه لري په پاکستان کې ژوند کوي. هممهاله د ACC یو شمېر کارت لرونکو افغانانو ازادي راډیو ته وویل له ډېرو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او باید په زور ونه ایستل شي. د دوی له ډلې یو هم موسی خان دی چې وایي له څه باندې 30 کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په دغه هیواد کې زیږیدلی دی. هغه افغانستان ته د ستنېدو په اړه اندېښمن دی. صاحب زادګل یو بل افغان چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي هم افغانستان ته بیرته ستنېدل یو ستونزمن کار ګڼي. که څه هم د دې پلان د بشپړ پلي کېدو وخت نه دی ښودل شوی، خو یوه پاکستانی چارواکي ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د فدرالي حکومت له منظورې وروسته به په سږ کال اوړي کې د سلګونو زرو هغه افغانانو چې د ACC یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د ایستلو لړۍ پیل شي. خو تر دې مخکې د مارچ په 14 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی و چې د روان کال د اپریل له 15 د ACC کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو پیل کړي. تر دې وړاندې د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د نړیوالو غوښتنو په پام کې د نیولو پرته د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې له هغې وروسته تر 1,500 ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نړیوال مطالب هم درته لرو، خو تر هغې وړاندې بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تېرې یوه میاشت کې په افغانستان کې د شریا سرخکان له امله 23 مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي د 2023 کال په فبروري میاشت کې د شری نږدې 4,500 نوي شکمنې پیښې راپور شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په 13 فبروري میاشت کې د دغه ناروغۍ له امله 23 مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د 2024 کال په فبروري کې په افغانستان کې د شری 4,615 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د راپور له مخې دا د تېرې میاشتې په پرتلا پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې 40% زیاتوالی ښیي. یاد سازمان دا هم ویلي په 2024 کال کې په ټوله کې د شری 8,415 شکمنې پیښې چې 30 د مړینې اړوند وې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې وروستیو کې په شری اخته شوي، ازادي راډیو سره د یادې ناروغۍ د نښې نښانو په اړه خبرې کړې. د کابل یو تن اوسیدونکي ابوذر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور شری نیولې وه، له خولې یې پیل شو او له درې ورځو تبې او یخنۍ وروسته یې د هغې مخ ونیوه. ډاکټر پوه شو چې شری لري، تبه او زکام یې درلود، ځاندردي او سردرد یې درلود، خو مخ او بدن یې چې کوم بخار راغلی اوس هم نه دی ورک شوی، خو خوله او ستونه یې اوس ښه شوي دي.
نوید چې دوه لوڼې په دې ناروغۍ اخته شوي هم ورته کیسه لري.
دوه میاشتو په موده کې زما دوه لوڼې په شری اخته شوې، یوه یې 8 میاشتنۍ او بله نږدې 1 کلنه ده. لومړی دې ناروغۍ زما کوچنۍ لور چې د خپلې مور سره د خپلې ترور کور ته تللې وه، او ترور یې له مخکې شری درلود. له هغه ځایه زما لور هم ونیوله او وروسته یې زما 1 کلنه لور هم ونیوله. شاوخوا 12 ورځې ډېره سخته وه. موږ هغې ته د تبې او درد ضد درمل واخیستل.
د ساري ناروغیو د برخې ډاکټران وایي چې شری یو ساري ویروسي او خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان او بوډاګان پرې اخته کیږي، خو وایي د شری ډېرې پیښې په ماشومانو کې لیدل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دې ناروغۍ د درملنې او مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سانه طریقه، ارزانه طریقه د واکسین اخیستل یا د واکسین تطبیق کول دي. دوهم، کله چې کوم کس د شری یا سرخکان په ناروغۍ باندې اخته کیږي، که چیرې د ماشوم وي، باید موږ تاسو ته اجازه ور نه کړو چې مکتب ته ولاړ شي، ځکه مکتب کې کېدای شي نور ماشومان پرې اخته کی او که لوی وي خپل د وظیفې او دفتر ته باید لاړ لاړ نشو. که چیرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې د شیر ناروغۍ څخه نه بلکې نور ناروغۍ څخه هم پامن پاتې کیږم.
هغه همداراز ټینګار وکړ چې د ناروغ کوټه، کاچوغه او د خوړو لوښی باید جلا شي. میوې، سبزیجات او ګرم مایعات باید ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان د مارچ په 13مه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې شری والا ساري ناروغۍ ده او له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسمی اوا نړیواله موضوع اخلو. اسرائیل وایي چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیاتو ته بدو دوام ورکړي. له بلې خوا قطر ویلي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک په دوحه کې پر روانو خبرو سمدستي اغیز نه دی کړی. دا پریکړه لیک پرون وروسته له هغې تصویب شو چې متحده ایالاتونه استازی مخالفت ونه کړ او منتنې رایې ورکړه. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن امریکا او اسرائیلو د دفاع وزیران په خپلو کتنو کې د حماس ډلې د ځپلو پر لارو چارو خبرې وکړي. تفصیل احمد تکل ناورو.
د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. نتنیاهو وویل وروسته له دې چې حماس د اوربند غوښتنې رد کړي نو اسرائیل به هم د اوربند لپاره د دې ډلې غوښتنه ونه مني. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني پرون ناوخته په یو بیان کې پر اسرائیلو تور ولګاوه چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او له دې تړانګې څخه د ټولو اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه یې له پامه غورځولې ده. نتنیاهو ویل چې اسرائیل به د حماس اخفالونکو غوښتنو ته تسلیم نشي او د دې ډلې د پوځي او حکومتولۍ د وړتیاو ځپلو او ورسره به د پاتې اسرائیلي برمتو د آزادولو هڅو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن د پاوز راډیو ته وویل د امنیت شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د سمدستي اوربند او د برمتو د خوشي کېدو غوښتنه کوي حماس ډله نور هم زړوره کړه او ځکه یې دا طرحه رد کړي. ښاغلی کاتس د اسرائیلو پر نږدې ملګري متحدو ایالتونو هم نیوکه وکړه چې ولې د امنیت شورا پریکړه لیک له دې کبله چې حماس ډله پر اسرائیلو د اکتوبر د 8 نیټې د برید په خاطر نه د غندلې ویټو نه کړ. د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک چې په 14 مثبتو او د امریکا په ممتنې رایه تصویب شو په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او حماس د اسرائیلي برمتو په خوشي کولو مکلف ګرځوي. په عین حال کې قطر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک تر اوسه د دوحې پر مذاکراتو کوم اغیز نه دی کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری نن وویل چې په دوحه کې پر روانو خبرو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک سمدستي اغیز نه لیدل کیږي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین نن خپل اسرائیلي سیال یوف ګالانډ سره وګوري. پنټاګون وایي په دې کتنه کې به د غزې په جنوبي ښار رفح کې له ځمکنیو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه د اعتراض په توګه واشنګټن ته د جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیګاو وویل چې آستین او ګالانټ به د واشنګټن په وخت سهار سره وګوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندوز کې هم د نکریزو کارولو دود ژوندی دی. د یو شمېر کندوزیانو په وینا چې نکریزې د نجونو او ښځو د سینګار د توکو یوه مهمه برخه شمېرل کیږي. د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د نکریزو کارولو دود له ډېره پخوا کلونو راهیسې په افغاني ټولنه کې رواج دی. ورته تفصیل په دې راپور کې اورو.
او کندوز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارولو دود په افغاني ټولنه کې له ډېرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي ځکه دغه دود له ډېرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خینه دغه موضوع سنتي مردم است کې بدر از زمانه سابق استفاده
مې ډیرو پخوا کلون راهیسی په افغاني ټولنه کې رواج لري. د اخترونو او نوروز په شپه او د غراز د ودونو په محفلونو کې نجونې او ښځې خپل لاسونه او پخې پر نکریزو سره کوي، ځکه نکریزي د ښځو د سنگار یوه برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومان لپاره یوه اندازه نکریزي واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی نوروز ګل وایي، د اختر د رارسېدو په خاطر پر دې سربېره چې خلک نوې جامې جوړوي، بلکې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو د خوښۍ لپاره نکریزې هم پیری.
خینه خو دې په خاطر د خوشحالۍ په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر شپو ورځو کې ډېره استفاده کیږي. نو ما دا ما عمر تخمینا 25 درې شپته کلام دی، یم کنه چې همدغه خلق استعمالی استفاده کوي، ډېره ښه شی دغه لري، خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی مرتضی بیا وایي، په نوروز اخترونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوښۍ احساس ورکوي.
خینه د اوراس نو رواج ده، خصوصا کندز کې دا په ډېرو ولایتو کې دا رواج ده او سناتم ده. په اخترو کې په نوروزانو کې دا خلک په شپې لخوانه استفاده کوي او دا رواج په ټولو ولایتو کې شته. خینه کوم زه معلومات لرم، سناتم ده.
عبدالبصیر چې د کندز ښار د اتاری راسته کې دکان لري، دی هم وایي چې د اختر ورځو پوره نږدې کېدو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریزې خو مختلف دي، اوس هر رقم دي، مختلفه دي، نو هر کمپنی ګانې دي، پاکستانی هم پکې راځي خو وطني هم پکې شته. اوس وطني اوس الحمدلله ښه دي، ریزلټ هم ښه دی، خلکو ته هم خوښي او فروش هم ښه دی. پخوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
پر اخترونو سربیره په افغاني ټولنه کې اندې واده یو شپه هم د نکریزو شپې په نوم یادیږي، چې د زم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزې وړي او د نکریزو شپې په اړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې څلور لسیزو راهیسې جګړو، بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغېزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یوه اندازه پیکه شوي دي، خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله یو ځل بیا د پسرلي پر رسېدو سره د ګلانو په پیرو پلور کې زیاتوالی راغلی دی. ګل پلورونکي وایي که څه هم چې د خلکو اقتصاد خراب شوی دی، خو بیا هم ګلان پیري، وجه یې له ګلانو سره دوی مینه ادا کړې ده. د دوی په خبره په غزنی کې ډېر شمېر ګلخانې دي چې ډېر کسان یې پکې د ګلونو په روزنه، پالنه او پلورلو بوخت دي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د غزنی ښار پولي میدان تر څنګ د دریاب غاړه دلته د میوه لرونکو ونو د نیالګیو د فارمونو تر څنګ ګڼې ګلخانې جوړې سوې دي. په یوه ویړه او لویه ګلخانه کې چې په سوونو رنګارنګ ګلونه په ګلدانیو کې راټوکېدلي، یو شمېر کسان پکې ولاړ او د ګلونو په پیرېدلو بوخت دي. په ګلخانه کې د ګلونو توژم د پسرلي خوشبويي او په قفس کې د بندو مرغانو بهارنۍ سندرې له خوند ډکې دي.
Thank you.
شاوخوا دیش کلن مرتضی وردک دلته د ګلونو اخستلو په مخه راغلی دی.
مخکې په کور کې څو ونې درلودې ویلې چې او په کور دننه ګلان وو، هغې جملې څخه دوه دوه وچ شوي و، غوښتل مې چې هغې ځای ته نور نوي ګلان یو. دلته یو رقم ګل دی مشهور په اتري دی، کله چې کور کې یو ډېر ښه بوی لري، د کور فرمایش مې هغه وخت په غوږ سې راغلی.
دلته په ګلخانو کې د ګلاب، یاسمین، رامبیل، چامبیل، خاټول، ګلیاتر، ریدی، لیلا مجنون او ګلی شبو ترڅنګ تر 2500 ډوله زیات ګلان پلورل کیږي چې له 200 افغانیو نیولې تر 1500 افغانیو پورې به یې لري. تنکای ځوان هارون دلته ګلخانه لري او ګلان پلوري. دی وایي په غزنی کې ډیر شمیر ګلخانې دي چې ډیری کسان پکې د ګلونو په روزنه، پالنه او پلور بوخت دي.
پخوا د ګل پلورنې کاروبار لږ خراب و، خو اوس بیرته ښه شوی دی. پخوا به له نورو هیوادونو لکه ترکیه، ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو څخه راوړل کېدل، خو اوس یې ډیری خلک له شمالي او ختیځو ولایتونو څخه راوړي او ځینې نور یې بیا دلته په خپله روزي.
د هارون په باور که څه هم چې د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی دی، خو بیا هم ګلان پیری، وجه یې د خلکو له ګلانو سره مینه ده. هارون زیاتوي د ګل پلورنې کسب له پلار او نیکه څخه ورپاته دی. د ګلانو پالنه، روزنه او ساتنه سخت کار دی. ګلان لکه ماشومان نه د سرزګۍ او نه د ګرمۍ تاب لري. موږ د خلکو د مینې، خوشي او طبیعت ګلان راوړو. ګلان طبیعت ته ښکلا ورکوي او په سیمه کې خوشبوئی خوروي چې ځینې کسان یې د بوی او ځینې نورې بیا د رنګ او جوړښت له اړخه خوښوي. په تیرو کلونو کې بدلته په ګلانو کې ګل پلورونکو د مشتریانو د خوشحاله ساتلو، نغمهیز ماحول جوړولو، د نوروز لمانځلو او د پسرلي ستایلو په موخه پسرلنۍ سندرې هم لګولې وې، خو اوس نشته.
ہر پان کمار در گلاب مشرا پیچو تاد مست گزر لے گزر لے.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارات پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غره د ټولو ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه رسوله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د زرګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه د یو تکې دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یو لاس د یو پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پول راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبیولا زابلی ل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده که چیرې ته غواړی سی ل نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې، نو لطفاً مهرباني وکړئ، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړې شوې د سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ، د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي، وجیبي، اسلامي، حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
دوی منی مای کې در څه 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. ملګرو